په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپېده د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله ده. السلام علیکم. اورئ چې د مصالحې علي شوروي د په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په اړه اغیزناکې دي. فرشته جلالزی خبری مجله په خبرونو پیروي.
د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره درې میاشتې نور هم بندیزونه ولګول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایراني چارواکو ورسره منلې چې په یست کې د افغان کډوالو پر موټر ایراني ځواکونو ډزې کړې دي او ډاډې ورکړی چې د عاملانو سره به یې قانوني چلند وشي. د پاکستان حکومت د افغانستان لپاره خپل نوی ځانګړی استازی مقرر کړی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د کورونا ویروس ته لا زیاتې پراختیا د مخنیوي لپاره پنځونه او د قرنټین موده درې میاشتې تمدید کړه او د ماسک اغوستل هم اجباري سوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرو نن خبریالانو ته وویل
در قالب ایتر میکانیزم های واضح مجازات هم مد نظر گرفته شده.
مجرو وای چې دا وار په حق قانون کې چې طرحې جوړه شوې ده هغو کسانو ته چې مقرره سرغړونه کوي او قرنټین نه مراتوي د حبس د نقدي جریمې سزا هم ټاکل شوې چې وروسته به د رسنیو له لارې خلکو ته اعلان شي. د وروستیو رسمي رپورټونو پر اساس په افغانستان کې نږدې 60,000 کسان په کورونا ویروس اخته دي، خو له دې امله چې ډېر خلک نه ماینه کیږي د روغتیایي مرکزونو محدودیت دی او ډېر خلک روغتونونو ته لته ګډه کوي، نو حقیقي شمیر شاید تر دې ډیر زیات لوړ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ایراني چارواکو منلې چې په یست کې د افغان کډوالو پر موټر د ایراني ځواکونو لخوا ډزې سوي او دوی ته ډاډ ورکړی چې د پیش لاملانو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جون په درېیمه په یست کې پر موټر چې په موټر کې چې دیارلس تنه سپاره وو د ډزو او بیا د موټر د اور اخیستو له کبله درې تنه مړه شوي او څلور تنه زخمیان شوي دي. د یست د والي سیاسي مرستیال مخکې د ویلي و چې د موټر اور اخیستلو له ډزو سره ارتباط نه درلود، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ماښام پر ټویټر ولیکل چې ایراني لوري ژمنه ورسره کړې چې هغه کسان به چې پر موټر یې ډزې کړي د ایران د اسلامي جمهوري د قضایي سیستم له اصولو سره مجازات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال نن د وضعیت د څېړنې لپاره یست کې وو او په پیښه کې له زخمي شوو افغانانو سره یې هم کتلي دي. د پاکستان حکومت د محمد صادق په نوم یو ډیپلومات افغانستان لپاره ځانګړی استازی مقرر کړ. د رادیو پاکستان د راپور په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له محمد صادق سره کتلی او ورته ویلي دي چې په سیمه کې پرمختګ په افغانستان کې له دوامدارې سولې او ثبات سره تړلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی دا مسله خپل ګډ مسؤلیت ګڼلی او صادقانه یې په افغانستان کې رغونکی رول لوبولی او دا هڅې یې په نړیواله کچه ستایل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی هیله من دي چې د محمد صادق په څیر پوخ ډیپلومات به په افغانستان کې په دې حساس وخت کې د دواړو هیوادونو روابط لا سره پیاوړي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک اغوستلو په اړه خپل لارښود بدل کړ او سلای ورکړه چې په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د ډېر خپور سوی او له نورو خلکو څخه د واټن ساتلو امکان کم وي باید ماسکونه واغوستل سي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر تدروس ادانوم ګبریسوس پرون په ویډیو کانفرنس کې وویل
ان لایت اف ایوالوینګ اویډنس WHO advises
دوی وايي هغه شواهد چې په دوامدار ډول راسیږي د هغو په اساس د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې حکومتونه باید خپل خلک وهڅوي چې ماسک واغوندي په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې ویروس زیات خپور شوی او خلک یو له بل واټن نسی ساتلی، لکه په عمومي ترانسپورت کې، په دوکانونو کې او د نورو ځایونو کې چې لګګنې ګونی ډکوي. جو بایدن د امریکا له جمهوری غشتن کې ګوند د جمهوری ریاست کاندیدی وګټله. دای په نومبر په میاشت کې په داسې وضعیت کې چې امریکا د کورونا ویروس د وبا د اقتصادي کمزوري او ټولنیز ناکراری په څیر ستونزو سره مخامخ ده، د ناس ولسمشر ډونالد ټرمپ په وړاندې جمهوری ریاست ته درېږي. جو بایدن پرون په خپل بیان کې ویلي چې د دې لپاره د ویاړ ځای و چې د ډیموکرات ګوند لخوا د کاندیدی د ځای خپرولو لپاره د ډیرو وټولو کاندیدانو له ویډلې سره سیالي کوله. بایدن ویلي ډیموکراتان به د یو متحد ګوند په توګه په انتخاباتو کې درېږي. جو بایدن د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د اپریل له میاشتې راهیسې سره و چې برني ساندرز د ګوند د کاندیدی د ګټلو لپاره له مبارزې ورتیر شو. او په قزاقستان کې د اپوزیسیون د دوو سیاسي ډلو سلګونه پلویان نن ونیول شول. د اپوزیسیون دوو ډلو چې یوه د افراطي ګروپونو په منځ کې تر بندیزونو لاندې ده غوښتل چې نن د دې هیواد په دوو لویو ښارونو کې مظاهرې وکړي او ډیموکراتیک اصلاحات وغواړي. د قزاقستان ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان ډیموکراتیک انتخاب ګوند د هغه هیواد په لویو ښارونو نور سلطان او الماتی کې د مظاهرو پلان درلود، خو د رپورټونو پر اساس چارواکو په دې نوم چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره د واپاشي کوي هلته لوی لارې او سړکونه بند کړل. د عیني شاهدانو په وینا چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړې دي، سلهاوو هغه کسان چې غوښتل یې مظاهرې وکړي نن د پولیسو لخوا په دواړو ښارونو کې نیول شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته ورسئ. افغانستان حکومت وید په سنۍ شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو واغیزنا کړي.
د نړیوالو او سیمهیزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډېر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر څرنګوالی او پرمختګ باندې ډېر اغیزمن وي.
دا راپور هم خبرو چې د افغانستان حکومت وایي په ایران کې د افغان وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو قضیه څېړل کېږي. آیا داعش ډلې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده؟ په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په هدف محدودیتونه تر دریو میاشتو وغځول. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې هندوستان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمېر ثبت کړ. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د مصالحې علي شوراوی په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې دي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي افغانستان پاکستان دغه راز دوحې ته سفر پیل کړی دی. خاطر پر دې سو په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا بهرنی چار وزارت وی د افغان سول لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیزات له واشنگتن څخه دوه اسلام آباد او کابل په لور نوې سفر پیل کړی چې مخه یې بین افغاني مذاکرات پیلولو لپاره لار هوارول دي. د امریکا بهرنی چار وزارت بیگان وخت په خبره شوې اعلامیه کې زیاته کړه چې خاغلی خلیزات به همدار از د بندیان خوشی کول د سولې هوکړې تطبیق او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه مفصل خپل نظریات له ټولو اړخونو سره شریک کړي. د زلمی خلیزات د سفر ته د افغانستان د مصالحې عالی شورا په خبرګون کې وایي چې امریکا د افغان سولې په پروسه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د دې شورا د دارالانشا ریاست ویاند ناجیان وری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې پروسې رهبری او مالکیت د افغانستان خلکو او دولت په لاس کې ده. د نړیوالو او سیمهیزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډېر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر څرنګوالی او پرمختګ باندې ډېر اغیزمن وي.
د اغلی انوري په خبره د سیمه هیوادونه کولای شي د افغان سولې په برخه کې خپل اغیزمن ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد به د بندیانو د خلاصون د سولې هوکړې لیک او د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د ګډې اعلامیې د ارزولو په اړه هم لیدو کاته وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه سید اسحاق کلانی وایي د خلیلزاد سفر کولای شي د سولې پر وړاندې پراته خنډونه هوار کړي.
توافقنامه چې شوی د دالاس روسه پورې سم تطبیق شوی نه دی. وزارتخانه لاورتل وزیران معرفی کی او ترسو چه دقیقه کار نگی شوه نو ده مذاکرات ده پاره امید ده چه درشست خلیلزاد ده ده تصریح برکی.
تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین افغاني مذاکراتو د پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دواړه لوري ویلي چې د بندیانو خوشی کولو ته به دوام ورکوي. ښاغلی خلیزاد په داسې حال کې دغه سفر کوي چې له دې وړاندې هم د روژې په میاشت کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د بین افغاني خبرو پر پیل ټینګار کړی و. د نوموړي له سفر وروسته طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ او افغان ولسمشر هم د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو امر وکړ. د بندیانو پروسه د دواړو طرفونو لخوا تر دې دمه روانه ده چې تازه طالبانو په فراه او نیمروز ولایتونه کې پرون 8 افغان امنیتي ځواکونه آزاد کړي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
که څه هم حکومت په وار وار د داعش د ډلې د ماتې خبره کړې ده، خو په وروستیو کې د ډلې په افغانستان کې ځینې حملې ترسره کړې دي. آیا داعش ډله په افغانستان کې ماته شوې ده؟ فیروزه عزیزی مفصل راپور لري.
داعش د افغانستان لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ که ځپل شوې ډله. که څه هم افغان حکومت په ځلونو د دغې ډلې د لمنځه وړو او کمزوري کېدو خبره کړې، خو په وروستۍ یوه میاشت کې دې ډلې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې درې سترې حملې ترسره کړې چې مرکزوبله یې هم درلوده. یوې با خبرې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په ننګرهار کې په یوه جنازه کې او په کابل کې په یوه روغتون او وزیر محمد اکبر خان جومات باندې یادې ډلې حملې ترسره کړې چې مسؤلیت یې هم همدې ډلې منلی دی. دغې با خبرې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون برید چې میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ته پکې مرکزوبله واوښته، یوازې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې کار نه، بلکې نورې وسلوالې ډلې لکه لشکر طیبه، حقاني شبکه او یو شمېر نورې ډلې هم پکې ښکېلې وې چې په خبره یې په اړه یې څېړنې روانې دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان جومات و چې پکې د دې جومات خطیب محمد ایاز نیازی هم ووژل سه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم په دې وروستیو کې د دغې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات ترسره کړي، خو په خبره یې په دې برخه کې باید نړیواله اجماع رامنځته سي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دایش د حملو پاکلا میدانی کار کوي، معلومات مونږ سره شته په پیجونو کې او په خبرونو کې. دایش خو بالکل د نور ترسې ډلې هم هڅه کوي تر څو خپل فعالیتونه تقویت وکړي. مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅه دا ده چې هغوی نابود کړي او په همدې حال ځینې مهم غړې چې دي هغوی ونیول شي تر څو د هغوی شبکه کمزوره شي.
کاغلی آریان وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله د نورو ترهګرو ډلو په مټ او همکارۍ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې د داعش ډلې سره د حقاني شبکې د اړیکو خبره کړې او زیاتوي حقاني شبکې په کابل کې د بریدونو لپاره داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ته زمینه برابره کړې ده. له دې سره ځینې کارپوهان په دې باور دي چې یاده ډله د طالبانو ځایناستې کیدای سي. په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی چې د دغې ډلې په اړه څېړنې هم کوي وایي په راتلونکي کې احتمال شته چې ډیری طالبان هم له دغې ډلې سره یو ځای سي.
داعش پروژه یو نړیواله پروژه ده، کله چې هغه په سوریه کې او عراق کې او ځینې نورو هیوادو کې لکه یمن کې هم ول، کله چې دوی له مات سره مخ کیږي نو د دو هغه شعب افغانستان خواته مخه کوي. نو افغانستان لپاره هم د دومره وړه موضوع نه ده چې په سو هوایي حملاتو باندې افغانستان حکومت هغه له منځه ویسي. تاسو وګورئ د مختلف فشارونو له امله چې هغه سه هم طالبانو ادا کوله چې زموږ د فشارونو له خاطر او ځینې ولات ادا کوله چې زمونږ د فشارونو له خاطر او چې یو تعداد ل خپل کورنۍ سره راغلل تسلیم شو چې متاسفانه دا غو سرنوشت هم لا معلوم نه دی چې هغه څه شول.
کاغلی احمد وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله لا هم د افغانستان لپاره ګواښونکې وسلواله ډله ده او ځپل یې اسانه نه دي. د نوموړي په خبره دغه ډله ورځبلې ته د پیاوړي کېدو په هدف په ښارونو کې جنګیالي جذبوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د جون په لومړۍ نیټه په یوه راپور کې وویل داعش ډله په کابل کې په ډېرې چټکۍ سره سربازګیری کوي او په یو لوی خطر بدلیدونکې ده. خو تر دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د دغې ډلې دېرش تنه غړي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. همدارنګه د کابل په ګډون په کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې مهم غړي د افغان ځواکونو لولوري وزل سوي او یا هم نیول سوي دي چې یو یې هم د دغې ډلې د خراسان د څانګې مشر اسلام فاروقي و چې دا مهال له افغان حکومت سره په بند کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت غواړي چې د ایران په یزد شهر کې د افغان مسافرو د سوځېدو مسله وڅېړي. بلخو په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د موضوع د څېړنې په اړه د دوی هڅې روانې دي. نور حال د دیوی نادر په راپور کې.
نو څخه ژوندۍ پاتې شوی مسافر له لارویانو بغواړي. دا د هغې ویډیو کیسه ده چې پرون راهیسې یې خواله رسنیو کې زرګونه لیدونکي درلودل. د خواله رسنیو په ځانګړي توګه ټویټر کاروونکو دا ویډیو لږې اوبه راوړئ چې سوزم له هشټګ سره وچلوله او په ایران کې یې د افغان کډوالو په خراب وضعیت اندېښنه وښوده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د دې پیښې په اړه وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې یو شمېر افغان کډوال غوښتل په قاچاقي ډول ایران ته لاړ شي. د ښاغلي لیوال په خبره د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیږد موټر په مرمیو تر ویشتلو وروسته لومړی د دغه موټر ټایر او بیا وروسته ټول موټر اور اخیستی چې درې کسان پکې مړه، پنځه ټپیان او درې نور ژغورل شوي دي. ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال رسنیو ته په استول شوي کلیپ کې ویلي چې له پرون راهیسې یست ښار کې دي تر څو له نږدې د پیښې څېړنه وکړي.
موږ د یزد ولایت له والي سره خبرې وکړې. د معلوماتو له مخې له بده مرغه د انساني قاچاق کوونکو دې موټر کې زموږ یو شمېر وطنوال لیږدول کېدل. دا موټر د پولیسو سره مخ کیږي او هغوی د درېدو سپارښتنه ورته کوي، خو دا موټر نه درېږي. مسؤولینو منلی چې له دې وروسته ډزې کېږي. له ډزو وروسته د موټر ټایر ویشتل کېږي او موټر ور اخلي. پایله کې درې افغانان مړه او یو شمېر نور سخت ټپیان کېږي.
ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې د ایران یست ښار پیښه به په هر اړخیز ډول وسیړي او پایلې به یې ډېر ژر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا لومړی ځل نه دی چې ایران له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی کوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان حکومت تر دې دمه د ایران په پوله هریرود سیند ته د غورځول شویو افغان کډوالو څېړنو پایلې هم نه دي شریکې کړي. د اغلی شهرزاد په خبره افغان حکومت د یست ښار تازه پیښه سیدی او د تیری پیخی پایلی دی هم لخلکو نپتوی.
پوهی بو چه دا افغان دولت او ایران ترمن سیرن نجیریان داری. دا تحقیق پایلی باید لخلکو سر شریک سی. دا بشر دا حقون و کمیسون هم سیرن نکلی. خو معلوماتو او سرچینو تا زمکلاس رسای کم دی. دا دی رالی نده چه دا سیرن و پایلی علنی سی. او دا پیخی تر سرکون کی سزاتو ورسی گی. او دا پیخا چه یست گرامنس تسوی چه لعمل یوش میر مسافرین سوزیدلی ارتیا دا چه سیرن نپری وسی.
نیاز به تحقیق داره.
د ایران او افغانستان په ګډه پوله تیره میاشت یو شمېر افغان کډوال له وهلو وروسته هریرود سیند ته وغورځول شول چې د افغان پلاوی څېړنو وښوده چې دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس وژل شوي، ولس لا درکه او ولس نور ژغورل شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په وینا د ایران او افغانستان په ګډه پوله د رامنځته شوې پیښې څېړلو چارې پای ته رسېدلي او پایله یې د ایران بهرنیو چارو وزارت سره شریکه شوې تر څو د عاملینو د نیولو برخه کې اقدامات وشي.
د افغانستان حکومت له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف محدودیتونه د راتلونکو نورو دریو میاشتو لپاره وغځول. دغه راز په عمومي ځایونو کې د ماسکونو کارول هم جبري سول. خاطر پردیس جزئیات لري.
افغان حکومت وی دغه هیواد په کرونا وایرس د ککړتیا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. له دې امله حکومت محدودیتونه دراتلونکو نورو دریو میاشتو لپاره هم وغځول. په دغه موده کې به تعلیمي او تحصیلي مرکزونه، رستورانتونه، د ودونو سالونونه، ورزشي لوبغالي او میدانونه او دغه شان ښاري بسونه فعالیت نه کوي، خو دوکانونه او تولیدي فابریکو ته بیا د ماسکونو نه په استفادې، د دوه متري فاصلې په پام کې نیولو او دغه شان شخصي او محیطي روغتیايي مواردو ته په پام کې نیولو سره د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت دغه نوې پریکړې پر بنسټ په عمومي ځایونو کې له ماسکونو استفاده جبري ګڼل شوې او دغه شان هغه کسان چې عمر یې له 15 شپېتو پورته وي باید له خپلو کورونو راونوځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال وحید مجرو د شنبې په ورځ دغه پریکړې پر مهال وویل که خلک دغه شرایط په عملي کولو کې مرسته ونه کړي وضعیت به تر دې بدتر شي.
در صورت کې طرح رعایت بشه ما هم روال زندگی ما آرام آرام شکل خواهد گرفت و هم میتونیم
دیوی که چرته د طرح رعایت شي زموږ ژوند به هم آرام آرام بهتر سم شي او دغه شان کولای شو خلک خوندي کړو. لدی پرته په دغه طرح کې مجازات هم په پام کې نیول شوی. نقدي مجازات د فعالیتونو ترول او حقوقي چلند په دغه مجازاتو کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر او لامل یې تلفات مخ په زیاتېدو دي. دي او په خبري روختونونه د کووېډ 19 ناروغانو څخه ډک شوې دي. نو موري ویل په روختونونه کې د بسترونو ظرفیت بل وړ شي او د غشان به د روغتیا وزارت ټول فعالیتونه کورونا وایرس سره په مبارزه متمرکز وي. خاغلی عثماني دا هم ویل چې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر هغه لوړ دی چې ټیسټ مثبت خودل شوی دی. په ورته وخت کې کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي ښایي تر 1 میلیون زیات کسان یوازې په پلازمینه کابل کې په کورونا وایرس سخته شوي وي.
تعداد مبتلایان بالاتر از تصور است که
ما دوید اخته کسانو شمیل تصور پورته ری پا کابل که خواهی در رقم تر 1 میلیون کسانو پورته وی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 600 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې 18 تنه مړه شوي او نږدې 70 کسان بیرته روغ شوي دي. په دې سره په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول رسمي شمېر نږدې 60,000 کسانو ته رسیدلی چې 322 تنه مړه شوي او نږدې 2,000 هم بیرته روغ شوي دي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د صابندې دل دي.
په کونړ کې تر شلو زیاتو طالبانو تمرک جوړه او شته ده. روحوله انوري راپور لري.
د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته ویل د شنبې ورځې سهار وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په امنیتي پوستو برید کړی و چې د سخت مقاومت سره مخ شوي او په کې له شلو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
نن سهار وو بجې غازی آباد کې دښمن حمله شروع شو. دوی د حملې معلوماتونه او د دقیق موږ ته رسېدلي وو. د غازی آباد پرسونل ډېر په میړانه دفاع وکړه او دښمن ته اداره تلفات اړولې دي او د دښمن نه په زیاته اندازه باندې جسدونه جان په میدان پاتې دي او تقریبا د دشمن شپاړس تنه طلب شوي دي او اووه نفره زخمیان دي. دوه نفره پولیس زخمیان دي او عادي سطحي زخمیان دي.
د مظلومیار په خبره چې جګړې د ماسپخین تر 2 بجو دوام کړي هلته تازه دمي ځواکونه رسیدلي وو او د وسلوالو په مورچو افغان هوایي ځواکونو بمباري هم کړي. د قومندان په خبره چې کېدی شي وسلوالو طالبان ته نور مرګ ژوبله هم اوښتي وي خو دوی سره یې کره شمېره نشته. د سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې د مازیګر تر 4 بجو پورې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په یو بل ډزې کولې. په ډېرې کورونو کې مرمۍ هم لګېدلې دي او خلک د جګړې له ویرې له کورونو نشي راوتلی. دوی په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو غوښتنه کوي. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله:
او بازارونه اوس بند دي، کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، په ګاونډ کې مرمۍ لګېدلې ده، زنانه زخمي ده. د دولت مخالفین ناست دي، اوس هم ډزې کوي په پوستو باندې، په کورونو باندې، او بس جګړه روانه ده. څوک د کورونو نشي وتلی. د دواړو خواوو څخه هم غوښتنه ده چې دا راشي سولې ته، کښېني او جنګ ختم کړي، نور په ملکي خلک ونه ولي او نور بس راشي سولې ته. دواړه افغانان دي، سوله دې وکړي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په غازی آباد کې د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د غازی آباد ولسوالۍ د مرکز اسدآباد او د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ او د ختیځ نورستان د کامدېش او برګي مټال ترمنځ پرته ده چې پخوا به پکې ډېری وختونه یادو ولسوالیو ته تللې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وه. خو څه موده کېږي چې هلته د پوستو د ایجادولو وروسته په لاره کې امنیت ښه شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک پر تړلو ټینګار کوي او په دې اړه نوې سپارښتنې کړي چې تر پخوا هغو توپیر لري. تفصیل له احمد شیبرنه.
د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک د تړلو په برخه کې خپل مخکنی لارښوونه بدله کړې ده او اوس له خلکو غوښتنه کوي چې په هغو سیمو کې چې کورونا وایرس خپور شوی دی او خلک له یو بل سره د فاصلې د مراعاتولو په برخه کې مشکل لري، ماسک دي وتړي. د ملګرو ملتونو د مؤسسې د جمعې پر ورځ ویل چې یو له هغو هڅو څخه چې خلک له کووېډ 19 ناروغۍ څخه ساتلی شي د ماسک تړل دي. په ډېرو هېوادو کې د ماسک تړل عملي شوي دي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بیروبار وي لکه دوکانونه او عامه ترانسپورت. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې خلکو ته دا وړاندیز کړی و چې یوازې د روغتیايي کارکوونکي هغه کسان چې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي او له هغو سره په ارتباط کې دي چې په کورونا اخته دي ماسک تړي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د ماسک له تړلو سره باید خلک داسې فکر ونه کړي چې دوی بیخي خوندي شول او ماسک له یو بله د فاصلې او لاسوینځلو ځای نه نیسي. د دې سازمان په باور د ماسک له تړلو سره تر ډیره د ماسک تر چیشتن بل کس له ناروغۍ خوندي کیږي. د نوې لارښوونې له مخې د ماسک په اړه ویل شوي دي چې لږ تر لږه باید درې طبقې وي. داخلي طبقه پسته وي لکه مالوچ، چې اوبه جذب کړي، منځنۍ طبقه یې د فلتر په څیر وي او بهرنۍ طبقه یې له اوبو سره مقاومت ولري. کرونا ویروس چې د تیر کال په وروستیو کې په چین کې پیل شو، تر اوسه یې د جان هاپکنز د پوهنتون د راټولو کړیو شمیرو له مخې په نړۍ کې د نږدې 400,000 انسانانو ژوند اخیستی دی او څه باندې 6,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. اوس لاتین امریکا د دې ناروغۍ په مرکز بدله شوې ده. په برازیل او مکسیکو کې تلفات په زیاتېدو دي او مثبتې پیښې هم زیات شوي دي. خو د سیمې د هیوادو مشران د دې سربیره چې روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي، د بندیزونو د لرې کېدو او د بازارونو د پرانیستو هڅې کوي. پیرو، کولمبیا، چیلي او بولیویا هم له هغو هیوادو څخه دي چې سخت ځپل شوي دي. په برازیل کې د جمعې د ورځې تلفات 1,050 ته ورسېدل. له دې سره د کرونا ویروس د مړیو شمېره تر 35,000 واوښته، چې د امریکا له متحده ایالاتونو او بریتانیا وروسته تر بل هر هیواد د کرونا ویروس د تلفاتو شمېر پکې لوړ شو. د پنشن بیپورس چې کله په برازیل کې په 14 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1,430 ته ورسېد، د فولا دی اس پاولو برازیلي ورځپاڼې انوان دا و چې دا ویروس اوس په هره دقیقه کې د یوه برازیلي ژوند اخلي. دې ورځپاڼې دا هم لیکلي دي چې کله تاسو دغه کرښې لولئ، په همدې شیبه کې به هم یو بل برازیلي د کرونا ویروس ښکار شوی وي. بل لور ته د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو ټینګار کوي چې بازارونه دې د روغتیا د نړیوال سازمان د غوښتنې برعکس پرانیستل شي، او حتی خبرداری ورکړ چې برازیل به له دې نړیوالې مؤسسې ووځي.
بلخوا هند په یوه ورځ د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت کړې او تر ایټالیا مخکې سو. فریبا ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
هند د شنبه پر ورځ راپور ورکړی چې په دې هیواد کې په یو ورځ 9,800 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې سره هند تر ایټالیا چې د کرونا ویروس د ډیرو ځپل شوي هیوادونو په شپږم کتار کې وو مخکې سو. په هند کې اوس په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 2,600 ډیر شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور ښيي چې اوس هند تر امریکا متحده ایالاتو، برازیل، روسیې، بریتانیا او هسپانیا وروسته دی. دغه راز په هند کې له کرونا ناروغۍ څخه د مرستو شمیر 6,602 تنه شدل شوی دی، او دا په نورو یادو هیوادونو کې د کرونا د مړو په مقایسه لږ ده. په هند کې داسې مهال په یوه ورځ د کرونا ویروس تر ټولو لوی شمېر ثبت شو چې تمه د دوی ورځې وروسته دغه هیواد لګول سوي محدودیتونه راکم او لوی پلورنځي، رستورانونه او عبادتځایونه پرانیزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي حکومت د کرونا وبا له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو لپاره د دې هیواد میلیونونو خلکو ته اجازه ورکړې چې کارونه بیرته پرانیزي. په دې وخت کې پر 1.3 میلیارد وګړو باندې په مارچ میاشت کې محدودیتونه ولګیدل. حکومت وایي دغه محدودیتونه د کرونا ویروس خپراوي په مخنیوي کې ډېر مرسته کړې ده. تمه ده دا بندیزونه د دوشنبه پر ورځ راکم شي، خو متخصصین ویر لري او وایي چې د دې اقدام لپاره د نیټه ژر ده. ګریت هر آر رابو د هند امیر روغتیا د مؤسسې یو روغتیایي متخصص دی. نوموړي په ځانګړي ډول د مذهبي ځایونو بیا پرانستل تر پوښتنې لاندې راوستي دي او پر ټویټر یې لیکلي: موږ کولی سو د یوې مودې لپاره د مذهبي ځایونو له پرانستلو پرته ژوند او پرمختګ ته دوام ورکړو. کنسرتونه، سپورتي لوبې او سیاسي غونډې لا هم په دې هیواد کې مانه دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جمعې پر ورځ نا وخت ویلي وی چې په هند کې ګرځبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي سره مرسته کړې، خو وایي په دې هیواد کې د ویروس د بیا راپورته کېدو خطر شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین په جنیف کې یوې خبرې غونډې ته وویل دا چې هند او نور لوی هیوادونه محدودیتونه کم او خلک یې تګ راتګ کوي، نو تل دا خطر شته چې دغه ناروغي بیا شدید شي.
د خبری مجلې وروستای راپور اخلو. ریډرز دایجست امریکایي مجلې د الوتنو له متخصصانو سره خبرې کړي او وړاندوینه کوي چې د کورونا وایرس له کبله ځنډول شوي پروازونه به د پخوا په څیر نه وي. احمد شیبر تفصیل لري.
د الوتنو متخصص ډیوډ ای پان میلر په دې باور دی چې تر دې وروسته به په هوایي ډګرونو کې د مامورینو شمیر کم شي، ځکه چې د خلکو ترمنځ به اړیکې د پخوا په څیر نه وي. د بکسونو پلټنه به هغسې نه وي او د بورډنګ کارډ د اخیستو سیستم به بدل شي. د شغلی پان میلر په وینا خلک په خپل الوتنه په خپل کور کې په انټرنیټ کې ګوري، هلته خپل ټیکټ او د بار د بکسونو کارت ځان ته چاپوي. د بکسونو په برخه کې به تر ډیره ټینګار پر دی وي چې وزن کم وي، ځکه چې په هوایي ډګرونو کې به دا سخت وي چې پر ډیر اضافي وزن افونی ضد مواد ووهل شي. شاید الوتکو هغه ځایونه چې مسافر پکې خپل بکسونه ږدي تر دې وروسته بند شي یا لري شي، ځکه چې له هغه ځای هره ورځ په سلګونو کسان کار اخلي. نو الوتکې به غوره ګڼي چې مسافر خپل بکس له خپل پښو سره کېږدي.
Please turn off all personal electronic devices, including laptops.
د شخصي هوایي شرکت سیشتن ډاګ ګولن داسې اټکل کوي چې پر شخصي کمپنیو به اعتکاف زیات شي او سر له اوسه شتمنو د کار او تفریح لپاره پر دې الوتکو اعتکاف زیاته کړې ده چې د مې له پیل راهیسې د ټولو الوتنو 33% کې سفرونه په شخصي الوتکو کې شوي دي. په الوتکه کې د کښېناستو په برخه کې به هم تغییر راشي، داسې چې د الوتکې د آخري برخې مسافر به د الوتکې له شا پورته کیشي او بیا به مخکې خلک شینی تر څو د خلکو ترمنځ تماس کم شي او له مسافرو او د الوتکې له عملې شایي دا غوښتنه وشي چې ماسک ولري. ممکن د روغتیایي احتیاطي تدابیرو لپاره او د دې لپاره چې د مسافرو ترمنځ به یو سیټ خالي وي، د الوتکو د ټکټ قیمت